د ازادې رادیو ډیرو قدرمن راوړیدونکو السلام علیکم. په دې اله چې یو نیکمرغه سهار مو پیل کړی وي د ازادې رادیو دولساته خپرونه له همدې شېبې پیل شوې. نوریا ستوری او د لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی نن موسکو ته ځي چې د روسیې له چارواکو سره په موسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د غونډې پر تیاریو خبرې وکړي، خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. بلکه څو مهم خبرونه سر لیکونه. د افغانستان حکومت نن د عاشورا د مراسمو لپاره په ټول هیواد کې د ځانګړو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د متحده عربی امارات په پلازمینه ابوظبي کې له ولیعهد شاهزاده شیخ محمد بن زید ال نهیان سره وکتل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د شمالي کوریا د مشر د نوي ژمنو ستاینه وکړه. د افغانستان حکومت نن د عاشورا د مراسمو لپاره په ټول هیواد کې د ځانګړو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل په هغو سیمو کې هلې ځلې زیاتې کړي دي چې هلته امنیتي ګواښ څه زیات معلومیږي.
بخش کشف و استخبارات و عملیاتی و پراتفی برخه پدی بانده مکلف شوی دی چه دی دغه مقدس و ورز و دیخه تأمین امنیت و برخه که جدی امنیتی تدابیر ونیسی هم دوست دی امنیتی منسطنو سر دی وزارت دفاع سر دی کرنوی چار وزارت امنی بخش شدی اغا با لومه درجه ازاراتو که قرار لری.
په ورسته کې په کابل کې په شیعهګانو بریدونه زیات شوي دي چې وروسته یې په میوند پهلواني کلب تر سره شو. په دې حمله کې لږ تر لږه شپږ ویشتن ووژل شول او تر نوي زیات ټپیان شول. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تلې 28مې نېټه د ټاکنو د ترسره کولو لپاره سره کرښه وبلله. د دې کمیسیون رئیس عبدالبدی سیاد پرون وویل چې د ولسي جرګې د ټاکنو په مخ کې هیڅ ډول خنډ د منلو نه دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په دفتر کې پرون په کابل کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او ملي او نړیوالو څارونکو بنسټونو ګډه غونډه وشوه. دې غونډې ته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس دا هم وویل چې ځینې کړي هڅې کوي چې دا انتخابات وزنډېږي، خو په دې برخه کې د ولس هم کاری شرطه چې د ټاکنې په خپل وخت شفاف تر سره شي. له نږدې وی اونۍ رئیس د لوی ملي ائتلاف د غړو له لوري د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفترونه تل شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د پلټونکو ادارې سیګار مشر وایي چې د دوی څېړنې ښیي چې د افغانستان د بیا رغونې په اړه اکثرو پروژو کې ډېرې پیسې بې ځایه لګېدلې دي. جان سوپکو دغه څرګندونې پرون د کاناډا په پلازمینه اوتاوا کې په یوه کنفرانس کې چې له افغانستان سره د کاناډا او امریکا د مرستو د ارزونې په هدف جوړ شوی و وکړې. ښاغلي سوپکو د بیلګې په توګه بیا د ریموټ یا د ښځو د وړتیاو د لوړولو د پروژې یادونه وکړه چې تېره اونۍ په یوه راپور کې دغه پروژه ناکامه بللې وه. امریکا او کاناډا په دغه دو ورځنی کانفرنس کې چې نن هم دوام لري په افغانستان کې د نړیوالو مرستو د لګولو په برخه کې د پروتو ستونزو او په سمتوګه د غومرستو د لګولو پر چارو پر لارو چارو خبرې کوي. په متحده عربی اماراتو کې نن د آسیا د کرکټ جام لوبو په ترڅ کې د افغانستان ملي لوبډله د بنگلاديش له ملي ټیم سره مسابقه کوي. دا لوبه په ابوظبي کې د کابل په وخت د مازیګر په 4 بجو پیلېږي. تر دې مخکې افغانستان په خپل ګروپ کې سریلانکا ته ماتې ورکړه او بنگلاديش هم سریلانکا ته ماتې ورکړې ده. د نننۍ لوبې ګټونکی به د خپل ګروپ سرته وځي او د بل ګروپ له دوهم ټیم پاکستان سره به لوبه کوي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د متحده عربی اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې له ولیعهد شاهزاده شیخ محمد بن زید ال نهیان سره وکتل. عمران خان له دې مخکې پرون په جده کې د سعودي عربستان له پاچا سلمان خان او ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان سره کتلی وو. د متحده عربی اماراتو له ولیعهد شاهزاده سره د عمران خان د کتنې په اړه نور جزئیات نه دي خبره شوي، خو د سعودي خبري آژانس په یو بیان کې یوازې دومره ویلي چې د دواړو هیوادونو مشرانو په کتنه کې د دواړو نو هیوادونو پر تاریخي اړیکو او د هغو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبري وکړي. د پاکستان په خوانی صدر اعظم نواز شریف د غلور مریم نواز او زوم محمد صبدر تیر مخام په الوتکه کې له اسلام آباد لاهور ته ولاړل. پرونستر محکمه پرون د اسلام آباد عالی محکمه د دوی د اداري فساد دوسیه وزنډوله او له هغه وروسته په راولپنډۍ کې له عدیاله زندانه خوشې شول. د نواز شریف ګڼ شمېر ملاتړي دي د موټر شاوخوا راغونډ شول او شعارونه یې ورکول چې د صدر اعظم دی. دوی هر یو د $4,000 په ضمانت کې له زندانه آزاد شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر د شمالي کوریا د مشر د نویو ژمنو ستاینه وکړه. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون پرون د جنوبي کوریا له ولسمشر مون جی ان سره وکتل. په دې لیدنه کتنه کې د شمالي کوریا مشر ژمنه وکړه چې په لنډ راتلونکي کې به جنوبي کوریا ته سفر وکړي او په خپل هیواد کې به د توغندیو د ازموینې یو مرکز د نړیوالو څارونکو مخې ته بند کړي. ډونالډ ټرمپ د دواړو کوریاو د مشرانو تر غونډې وروسته په سپینه ماڼۍ کې خبرلاند ته وویل:
We had very good news from North Korea, South Korea.
موږ له شمالي کوریا او جنوبي کوریا ډېر ښه خبرونه لرو. دوی سره وکتل او موږ ښه خبرې لرلې. مالک کیم جونګ اون څخه ډېر ښه لیک ترلاسه کړی. تاسو پوهیږئ چې درې ورځې مخکې راورسېد. موږ د شمالي کوریا په ارتباط ډېر ښه پرمختګ کړی دی. په روان کال کې تر اوسه د شمالي او جنوبي کوریا مشرانو درې ځلې سره غونډې کړې دي. خبرنامه له ازادي راډیو اوریدل کده او ځین نور خبرنه غواړی به هم ولولای دی. ازادي راډیو په وی پانه کې شته پته مو ده ازادي راډیو ټکای اورګ یا ازادي راډیو ټکای کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی نن موسکو ته ځي چې د روسیې له چارواکو سره په موسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د غونډې پر تیاریو خبرې وکړي. د سولې لپاره د افغان ښځو د اجماع فعالانې وایي ولایتونو ته په سفرونو کې د سولې په اړه د ښځو نظرونه او غوښتنې راټولوي او د سولې په اړه یو ګډ غږ اوچتوي.
خزی سمره تیگی دی سولی تا یا خزی دی سولی پر اوستل که سمره مفید گتواری تمامی داشی زما پا فکر سره چه خزو برخ دیر مهمه دا باید خزو تا ونده ورکل شی.
ده افغانستان اقتصاد وزیر وایی تیر دیار لسه و شپگنویوم کال کورنی و بحرنی و محسو پا ده هواد که چکم $900 میلیون لگه ولی خود دغو محسو ده همغگی دفتر وایی حکومت آغاز چه لازمه ده ورته پاملارنه نده کرده.
فکر میکنم 1550 جوگانی منحل کیگی تی که تونه کسان بیکار کی تونه فامیلون بیسار نشته کیگی نفعه ده دیو مات نمود آغاده تی و ملی بوده جه که یا افغانی محسوات ده پاگه یا فانبونه گی ترتوز بیدو خطفای خواست لارسی.
د نړیوال تروریزم په اړه د امریکا د متحدو ایالاتونو په کلنی راپور کې ایران په نړۍ کې یو ځل بیا د ترهګرو د ملاتړ کوونکو هیوادونو په سر کې راغلی دی. د ژوند رګونو کې بله یوې اقتصاد پوه واورئ چې لوړې زده کړې په تېره بیا هغه په بهر کې څه ښېګڼې لري.
هر څوک چې په خارج کې زده کړې کوي هلته څو خو بیان شته. یو خو دوی له نوې ټکنالوژي سره ولدیږي، متاسفانه چې هغه په افغانستان کې ډېره کمه ده.
ازادي رادیو اورینند پنځن بی ورځ د 1492 هجری المریس کال لسن بولې نه وشته مده چې د 2013 میلادي کال ل سپتمبر ل شلمه سره برابر ده. د خبرونه پاتې برخه بیا هم ز نوریاس نوری د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په امراسته وړاندې کوم. تمه ده چې د افغانستان او روسیې په مشرۍ په سیمه ایزه کچه د افغانستان د سولې لپاره غونډه جوړ شي. موسکو ویلي دي چې طالبان به هم په دې خبرو کې ګډون وکړي. د دې غونډې په ارتباط نن د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت یو پلاوی موسکو ته ځي. جزئیات د احمد شیبر پر رپورټ کې
ټاکل شوی دی چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت یو پلاوی نن موسکو ته لاړ شي. د هیئت په د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره پر دې خبرې وکړي چې کله او چیرته له طالبانو سره د سولې خبرې وشي. د روسیې انټرفاکس اژانس خبر ورکړی دی چې د دې خبرو هدف دا دی چې د ماسکو د تیرې غونډې په څیر چې بیا وځنډېده د یوې نوې غونډې لپاره مهال ویش چمتو شي. تیر ځل د سپتمبر په 4مه روسیې د 12 هیوادو استازیو ته بلنه ورکړې وه او په دې خبرو کې د طالبانو استازی هم ورغوښتي وو. طالبانو ویلي وو چې خپل جګپوري استازی به د ماسکو دې غونډې ته واستوي، خو افغانستان هغه وخت په دې خبرو کې برخه وانه خسته ویل چې د افغانستان په اړه د هر راز خبرو مشي باید افغانان وکړي. همغه وو چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په ټلیفون خبرې وکړې. دا غونډه یې وځنډوله او موافقه وشوه چې دواړه لوري به د یوې بلې غونډې لپاره چې کابل او ماسکو به یې مشي کوي هلې ځلې وکړي. رویټرز اژانس د روسي رسنیو په وینا خبر ورکړی دی چې روسي ډیپلوماټان په دې باور دي چې طالبان په ماسکو کې د سولې پر راتلونکو خبرو کې برخه اخلي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون د هند یو ورځنی سفر پر مهال په نوې ډیلی کې وی غونډې ته وویل چې له طالبانو سره سوله د افغانستان لپاره ارزښتمنه ده. ولې له طالبانو سره سوله مهمه ده؟ د دې لپاره که چیرته موږ له طالبانو سره سولې ته ورسیږو، دا له هیواد سره مرسته کوي چې د ترهګرو د مخنیوي هڅو ته پاملرنه زیاته کړو. طالبان د افغان ټولنې برخه دي، بهرنیان د داعش غړي، دوی نړیوال ترهګر دي، زموږ د ټولنې برخه نه دي. نو موږ دې ته اړتیا لرو چې دوی سره بیل کړو چې څوک داخلي دي او څوک سیمه ییز او د نورو سیمو. ماسکو ته د افغان پلاوی تر سفر یو ورځ مخکې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی د روسیې له سفیر الکساندر مانتیچسکی سره وکتل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبره کړې اعلامیه کې څرګنده کړې ده چې په دې خبرو کې د ماسکو د پلاوی د سفر په اړه خبرې وشوې.
ومردل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی نن موسکو ته ځي چې د روسیې له چارواکو سره په موسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د غونډې پر تیاریو خبرې وکړي. په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې دا ځل د سولې لپاره د افغان ښځو د اجماع فعالانې سره راغونډې شوې او وایي ولایتونو ته په سفرونو کې د سولې په اړه د ښځو نظرونه او غوښتنې راټولوي او د سولې په اړه یو ګډ غږ اوچتوي. په دې مناسبت پرون په خوست کې هم یوه غونډه جوړه شوې وه. نور حال به د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال نجیب الله ابوخیل په راپور کې واورو.
د سولې لپاره د افغان ښځو د اجماع فعالانی وایي دوی به د افغانستان ولایتونو ته د سفرونو له لارې د سولې په باب د ښځو نظرونه او غوښتنې راټولې او د سولې یو ګډ غږ به اوچت کړي. دوی یاد څرګندونې د چهارشنبه په ورځ خوست کې د سولې لپاره د افغان ښځو په ملي اجماع کې چې د سلګونو خوستو نجونو او ښځو په ګډون جوړه شوې وه وکړي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وزیر حسینه صافی آزادۍ راډیو ته وویل په هغه ولایتونو کې چې جګړې پکې ډېرې دي، ښځو داسې احساس وکړ چې د جګړې د پای ته رسولو د هڅو لپاره د سوله غوښتنې یوه ملي اجماع رامنځته کړي.
هدف د دې اجماع دغه دی چې د دیو په ټولنه کې، د دیو په ولایت کې سوله یعنی څه او څه امکاناتو ته دیو اړتیا لري تر څو وکولی شي چې خپل په ټولنه کې د سولې راوستلو کې یو فعال ونډه د افغان ښځې په توګه ولري.
په یاده غونډه کې د ګډون لپاره د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست ترڅنګ د ښځو چارو او بهرنیو چارو وزارتونو خزینه موینانې د هیواد په کچه په سیاسي او ټولنیزو مسایلو کې ځینې فعال ښځې او د ولسمشر د مېرمنې رولا غنی د دفتر یو شمېر غړي هم خوست راغلي وي. خوست والی په هندوی حکم خان حبیبي چې د یاد غونډې ویناوال وویل په سوله کې د ښځو له ونډې هیڅوک انکار نشي کولای.
کنن د ملي اردو او د امنیتي ځواکونو سربازان شهیدانېږي، هغه مور بوریږي، هغه خور په دې باندې دردیږي. بنان وخت چې یو څوک د ټولنې دومره درون بار په اوږو باندې وړي، څنګه به امکان ولري چې هغه دې په ټولو سیاسي، اجتماعي او اقتصادي او په ملي مسایلو کې د هغوی برخه ونه لري. د دې ضرورت لیدل کېږي چې زموږ پتمنې خویندې د افغانستان په ټولو ملي او اولیا مسالحو کې باید ونډه ولري.
بلوري ته د غونډې یو شمېر ګډونوالو خوستیو ښځو او نجونو بیان وکړه چې دوی ته په غونډه کې د خبرو کولو موقع ورنکړل شو. د ښځو د ملي ارمان ټولنې مشره زینب افغان ویل
جنډا چلته جوړیږي، نو هغه خویندې چې دلته د زړه خبرې لري یا د سولې په اړه کومې خبرې غواړي چې وایي، نو څه ډول کولی شي چې دوی خپل غږ اوچت کړي. زما په فکر سره چې ښځې چې څومره کولی شي یا ښځې څومره تیږي د سولې ته یا ښځې د سولې پر وسل کې څومره مفید او ګټورې تمامېدای شي. زما په فکر سره چې د سولې پر وسل کې ښځو برخه ډېره مهمه ده، باید ښځو ته ونډه ورکړل شي.
په دې غونډه کې د سولې د مسایلو په باب د ښځو ترمنځ یو آزاد بحث او د پښتنو او ځوابونو پروګرام هم ترسره شو او د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکو بیا د سولې په باب ترانې وویلې.
زما شیرین اوروره دا د عرفان دی مخ سولا غواړ سولا بے علم جندن گران دے مک سولا غوار سولا.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
نن په دې پروګرام کې د عاشورا د مراسمو او د انتخاباتو پر سر د راپورته شو لانجو په اړه خبرې کوو. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او مهم ټکي اوروي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د عاشورا په ورځو کې د شیعه مذهب او افغانانو اندېښنو ته کتلي دي. ټاکل شوی د نن د نړۍ او افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د عاشورا مراسم پیل سي. واشنگتن پوسټ په دشت برچی کې د میوند په نوم د ورزش پر مرکز خنړی حمله ته په اشاره لیکلی چې تر اوسه دغه مرکز پر دیوالو د وینو نقشې لیدل کیږي. د سپتمبر د شپږم په حمله کې لښ تر لږ دیرش کسان وژل سول چې ټول ملکیان وو او ډیری یې ورزش کوونکي وو. ورځپاڼې دې پیښې او د کابل په لویدیځ کې یو شمېر حملو ته په اشاره لیکلی چې د محرم میاشتې په شیعه افغانانو کې د ورته حملو بیره زیاته کړې ده. واشنگتن پوسټ لیکلی چې د کابل په شیعه میشتو سیمو په ځانګړې توګه دشت برچی که خلکو د ځان د خوندیتوب لپاره غیر رسمي تدابیر نیولې دي ځکه د شیعهګانو پر مراسمو د حملو اندېښنې سته. په ټوله کې په هغو حملو کې چې داعش ډلې سږ کال په کابل کې کړي 180 کسان وژل سوي دي او تر 400 زیات نور ټپیان سوي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکلی چې د دې اونۍ پر مهال د پولیسو لسګونو کاروانونه د دشت پرچی پر سرکونو لیدل کیږي چې د عاشورا د ورځې په درشل کې امنیت نیسي. خو ځایي اوسیدونکو ویلي چې اوسنۍ تدابیر کافي نه دي او باید د دوی سیمو ته نور پام هم وسي. نیوز ویک مجلې یوې بلې موضوع ته پام کړی او د ملا رسول په نوم د یوه تعویزګر په اړه یې لیکلی چې ګواکې پر درو ښځو یې جنسي تیری کړی دی. د دغه ملا ویډیوګانو پر ټولنیزو رسنیو ناندرۍ جوړې کړې دي، خو دا لومړی ځل دی چې یوې معتبرې نړیوالې رسنۍ په دې اړه لیکلي. د نیوز ویک په لیکنه ویل کیږي چې د تیرو درو کلونو پر مهال پر ښځو د جنسي تیری خبره په فاریاب ولایت کې ثبت شوې وه، خو د سپتمبر په 10مه نیټه په علني توګه پر ټولنیزو شبکو خپره سوه. مجلې د فاریاب ولایت د والی ویاند نقیب الله فائق له قوله لیکلي د دغه تعویزګر د نیولو په لټه کې دي، خو د ویلي هیڅ چا د ملا رسول پر وړاندې شکایت نه دی ثبت کړی. نیوز ویک مجلې لیکلي په افغانستان کې د جنسي تیری موضوع په یو عادي مسأله بدله سوې ده، او دا هم په داسې حال کې چې په دغه هیواد کې هر ډول جنسي ځورونه له 2009 کال راهیسې جرم بلل سوی. مجلې په کابل کې د ښځو د حقونو د یوې فعالې همیرا ثاقب له قوله لیکلي په افغانستان کې ښځې له دې کبله ملا ته نه ځي چې هلته به قربان تیری وسي، بلکې دوی فکر کوي چې د دینی مسایلو په خاطر پر ملایانو حساب کولای سي. د میرمن ساقط په وینا په ځینو مواردو کې ملایان د ښځو له اعتماد نه وړه ګټه پورته کوي، او په همدې خاطر ښځې ډیری وختونه له چا سره ملایانو ته ځي.
ازادي راډیو اورید سهار و بجې او نو لس دقیقې دي. د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي اوس مهال په هیواد کې 2399 کورنۍ او بهرنۍ ماسې فعال دي چې په 1499 کال کې د پراختیا په مختلفو برخو کې شاوخوا 340 میلیون ډالر لګولي. دا خبره د اقتصاد وزیر مصطفی مستور پرون په کابل کې په یوې غونډه کې وکړه چې د غیر دولتي مؤسسو د فعالیتونو د راپور ورکولو لپاره جوړه شوې وه. د کورنۍ او بهرنیو مؤسسو د همغږۍ دفتر مسؤلینو بیا وړاندیز وکړ چې د پروژو د تړونونو په کولو کې د کورنیو مؤسسو ته توجه زیاته شي. تفصیل د خان محمد سین په راپورټ کې.
د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي که څه هم په هیواد کې فعال کورنۍ او بهرنۍ مؤسسې ځینې تخنیکي، مالی او امنیتي ستونزې لري، خو بیا هم توانېدلي چې په شپږ نویم لمریز کال کې د هیواد په ګڼو سیمو کې د پام وړ پروژې پلي کړي. د اقتصاد وزیر مصطفی مستور د چهارشنبه په ورځ په 1399 لمریز کال کې د غیر دولتي مؤسسو د فعالیتونو د راپور ورکولو په ناسته کې وویل په هیواد کې فعال کورنۍ او بهرنۍ مؤسسو په دې کال کې په بیلابیلو کلو پراختیای پروژو اته سو سلو رتیا میلیون ډالر لګولې دي. خاغله مستور پټوله کې د کورنۍ او بهرنۍ مؤسسو لکارونو راضی وو، خو تمه یې وښوده چې دغه مؤسسې په راتلونکي کلونو کې هم ښه او شفاف کارونه ترسره کړي.
در سال 1396 مجموعاً 2399 مؤسسه نزد
موسسه د بوبل په شپږنویم کال کې پټوله کې زمونږ سره 2399 مؤسسې ثبت دي. په دوی کې 2122 کورنۍ او 208 بهرنۍ دي. دغه مؤسسو په همدې کال 304 میلیونه ډالر لګولې دي. 591 میلیونه ډالر یې بهرنیو مؤسسو او 293 کورنیو مؤسسو لګولې دي.
هفتش مؤسسات خارجي است.
خاغلی مستور د مؤسسو د فعالیتونو پر راپور ورکولو ټینګار وکړ او ویل په تیرو کلونو کې شاوخوا 533 کورنۍ مؤسسې چې په تخنیکي، مالی او مسلکي چارو کې دوامدار نیمګړتیاوې لیدل کېدلې لغوه شوې دي. خاغلی مستور وویل په هیواد کې فعالو مؤسسو په بیلو بیلو ولایتونو کې د کرنې، پوهنې، روغتیا، فرهنګي چارو او د خلکو د اړتیاو وړ نورو ګڼو پراختیایي پروژو کې کارونه کړي دي. د خاغلی مستور په خبره په دغه مؤسسو کې شاوخوا 6000 نارینه او 24000 ښځو ته د کار زمینې برابرې شوې دي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې کورنۍ او بهرنیو مؤسسو له 3 لسیزو راهیسې د بهرنیو هیوادونو او مرستندویو مؤسسو په مرسته فعالیتونه لرلي دي. د ANBC یا د انجوګانو د همغږۍ د دفتر مشر بریالي عمرزی وویل په هیواد کې د اوسنیو فعالو انجوګانو کارونه د پخوا په نسبت د کیفیت او روڼتیا له پلوه ښه شوي دي. خاغلی عمرزی په راتلونکي کې د کورنیو مؤسسو په چارو کې د ښوالي او د دوی د ظرفیتونو په لوړولو کې له دغو مؤسسو سره د حکومت په همکارۍ ټینګار وکړ.
دولت نه د حکومت نه بالخصوص د وزارت اقتصاد نه دا وعده چې ما د ټاکسې مالیې کې دوی سره کومک وکړي، بل د خپله حکومت نه موږ دا هیله ده. تاسې فکر کوئ چې اوس 515 انجوګانې منحل کېږي، دې کې څومره کسان بیکاره کېږي، څومره فامیلونه بې سره نشته کېږي. نو فعالیت د حکومت نه موږ دا وعده چې په ملي بودجه کې د افغاني مؤسساتو دپاره یو فنډ ولري ترڅو دوی د خطفای خواته لاړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له 2000 لومړي میلادي کال وروسته څه باندې 3000 کورنیو او بهرنیو مؤسسو پراختیایي کارونه پیل کړل، خو په اکثرو سیمو کې خلکو د دغو مؤسسو د فعالیتونو له بې کیفیتۍ، ناانډولتوب او په چارو کې د شفافیت د نشتون له امله شکایتونه کړي دي.
امروز حقوق هستیمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورای
is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالات خبر شي.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او چپو سربیره لوی خورونه کې د اف ام په سلسله شر پیند صفه صافه وازی اوریدلای شي. د نړیوال تروریزم په اړه د امریکا د متحدو ایالاتونو په کلنی راپور کې ایران په نړۍ کې یو ځل بیا د ترهګرو د ملاتړ کوونکو هیوادو د سر په کتار کې راغلی دی. په دې راپور کې پر تهران تور لګیدلی دی چې په افغانستان او منځني ختیځ کې شخړو ته لمن وهي. نور تفصیل د احمد شیبر په راپور کې اوري.
په نړۍ کې د ترهګرو په اړه د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت کلنی راپور پرون خپور شو. په دې راپور کې واشنگتن ویلي دي چې ایران او د دغه هیواد نیابتي ځواکونه په افغانستان، بحرین، عراق، لبنان او یمن کې په شخړو کې لاس لري. په راپور کې راغلي دي چې د ایران وسلوال او د دوی ملاتړي ملیشه لکه حزب الله چې د سوریې په جګړې کې تجربې پیدا کړې دي، اوس هڅې کوي په نورو سیمو کې نفوذ پیدا کړي. د راپور له مخې د 2018 او 2018 کلونو ترمنځ په نړۍ کې ترورستي بریدونه 24% کې کم شوي دي، چې یو اصلي علت دا دی چې په عراق کې بریدونه لږ شوي دي، په هغه هیواد کې چې پراخې سیمې له داعش څخه تصفیه شوي دي. د دې کلنی راپور له مخې د ترورستي ډلو له لوري د برمته کېدو پیښې هم 50% کې کمې شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو په کلنی راپور کې دا خبر هم شوې ده چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیت خورا کم شوی او نږدې ټولې هغه سیمې چې په دغو دوو هیوادو کې د دوی تر واک لاندې وي هغه یې له لاسه ورکړي دي. خو بل لور ته راپور څرګندوي چې په دې ځایونو کې د القاعده شبکې د فعالیت د پراخېدو نقشې تر سترګو کېږي. د القاعده تر هلو ځلو پورې له ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې د امریکا یو جګپوړي ډیپلومات ناتان سیلز خبریالانو ته په واشنگتن کې وویل چې متحد ایالتونه غواړي چې پر القاعده فشار راولي تر څو بیا په پښو ونه دریشي. ناتان سیلز زیاته کړه که څه هم القاعده شبکه په ورستیو کلونو کې د نړۍ د خبرونو له سرټکیو لوېدلې ده، خو لا هم له خپل دې هدفه پشا شوې نه ده چې پر امریکا او د امریکا پر متحدانو بریدونه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په کلنی راپور کې راغلی دي چې په نړۍ کې 95% کې بریدونه په 5 هیوادو افغانستان، هند، عراق، پاکستان او فلیپین کې ترسره شوې دي، او د دې بریدونو تر 15% زیات قربانیان د افغانستان، عراق، نایجیریا، سومالیا او سوریې دي.
او سم یو ځل بیا پام وکړئ، د دې سات د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغانستان حکومت نن د عاشورا د مراسمو لپاره په ټول هیواد کې د ځانګړو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل په هغو سیمو کې هلې ځلې زیاتې کړي چې هلته امنیتي ګواښ څه زیات معلومیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تلې د 28مې نیټې د نیټه د ټاکنو د ترسره کولو لپاره سره کرښه وبلله. د دې کمیسیون رئیس عبدالبدی سیاد پرون وویل چې د ولس جرګې د ټاکنو په مخ کې هیڅ ډول خنډ د منلو نه دی. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د پلټونکو ادارې سیګار مشر وایي چې د دوی څېړنې ښیي چې د افغانستان د بیا رغونې په اړه اکثرو پروژو کې ډېرې پیسې بې ځایه لګېدلې دي. جان سوپکو دغه څرګندونې پرون د کاناډا په پلازمېنه اوتاوا کې په یوه کانفرانس کې چې له افغانستان سره د کاناډا او امریکا د مرستو د ارزونې په هدف جوړ شوی و وکړې. په متحده عربي اماراتو کې نن د آسیا د کرکټ جام لوبو په ترڅ کې د افغانستان ملي لوبډله د بنګلادیش له ملي ټیم سره مسابقه کوي. دا لوبه په ابوظبي کې د کابل په وخت د مازدیګر په 4 بجو پیلېږي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د متحده عربي اماراتو په پلازمېنه ابوظبي کې له ولی عهد شهزاده شیخ محمد بن زید ال نهیان سره وکتل. عمران خان له دې مخکې پرون په جده کې د سعودي عربستان له پاچا سلمان خان او ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان سره کتلی وو. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف د هغه لور مریم نواز او زوم محمد صفدر تیر ماښام په الوتکه کې له اسلام آباد لاهور ته ولاړل. پرون د اسلام آباد عالي محکمې د دوی د اداري فساد دوسیه وځنډوله او له هغه وروسته په راولپنډۍ کې له عدیاله زندان خوشې شول. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر د شمالي کوریا د مشر د نوي ژمنو ستاینه وکړه، او آزاد اروپا ازادي راډیو د خپل خبريالې ناتاليا سدلسکا په قضيه کې د اروپا د بشري حقوقو د محکمې د پریکړې هرکلی وکړ. د اروپا د بشري حقوقو محکمې د سشن بي پورز د اوکرين له حکومت او غوښتل چې دا ډار ترلاسه کړي چې چارواکي د سدلسکا د ټلیفون معلومات ترلاسه نکړي.
دا ژوند رنگونه. نوم یې سراج احمد د لیسې دوره زده کړې مې کابل خوشحال خان کې کړې دي، او لیسان دوره مې د دولت لخوا څخه هند تللی یم، او د اقتصاد پوهنځی مې په هندوستان کې بشپړه کړې.
که په دې باندې خبرې راته وکړي، کله چې څوک لوړ تحصیلات کوي اکثره ځوانان په دې فکر دي چې دوی که بهر لاړ شي نو اسناد به یې معتبري. تاسو څه وایئ په دې اړه؟
رښتیا هم هر څوک چې په خارج کې زده کړې کوي هلته څو خو بیان شته. یو خو دوی له نوې ټکنالوژي سره ولدیږي، متاسفانه چې هغه په افغانستان کې ډېره کمه ده، او دوم هلته په خارجي ژبو باندې زده کړې کوي، دا یې بله ګټه ده. هلته نور ډېر ښه کورسونه دي، ډېر ښه کنفرانسونه دي، دغه دایره وي. متاسفانه دا په افغانستان کې ډېر کمې دي، که د افغانستان د کابل پوهنتون سي که د ولایت پوهنتون سي.
تاسو څنګه په دې بریالي سوئ چې کله لیسه خلاصه کوي بیا بهر زده کړو ته لاړ شئ؟ د امتحان له لارې کېږي څنګه؟
دا کله چې زه له 12 سم نه فارغېدلم نو ما په 11 او 12 کې کوشش کاوه چې کانکور ته امادګي ونیسېږم، ښه لوړې پوهنځۍ ته کامیاب سم. نو موږ هم کوشش وکاوه چې له انګلیسي ژبې سره بلدتیا پیدا کړو، زده یې کړو. له موږ څخه دلی امتحان واخیسته د انګلیسي ژبې کې، او د 12 ټولګو سوالونه پکې ولو. نو زه په هغو کې خپله کامیاب شولم، هیڅ شناخت مې نه درلودی، واسطه مې نه درلودله، څوک مې نه پیژندل. بله ورځ راته زنګ وله چې ته په برس کې بریالی سوی، کولی شې اسلام راسي.
د موږ او تاسې په خپل هیواد کې به څه وخت او څه رقم دا سانتیاوی رامنځته سي چې کومې زده کړې چې په لوړه کچه په بهر کې کېږي هم دلته موسي؟
ډېر زیات خوشاله په دې یم چې ډېر زیات ځوانان په خارج کې، په اروپا کې، په آسیا کې، په نور ممالکو کې دلته ډېر لوړې زده کړې کړي دي، او هغه نن سبا راغلي دي په پانتونو کې استادان دي. هغه کم میتود، کم سیستم چې په خارج یا اروپا یا آسیا یا نور لوړو لوړو ممالکو کې د درسونه تدریسیږي.
د ژوند رنگونو کې مولا یو اقتصاد پوه اوریدل. په همدې سره د خبري مجله هم پاتې رسیږي. زنوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو مایکرو